ماخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو لومړنۍ ماخامنۍ خبری مجلې ته زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د دولت یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د سولې په د پروسې په جریان کې به خبرې دوام ولري. په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې له افغانستان سره یې د اوږدمهالو همکاریو د موافق لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده. او اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړي نازیه اقبال ویلي چې نور به هیڅکله څوک غږ وانه وري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوري راوړي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د قطر یو پلاوی کابل ته راشي او له افغان حکومت سره به په دې موافقه وکړي چې په قطر کې طالبان په سیاسي دفتر پرانستل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د تیلو پر صادراتو په نوي بندیزونو موافقه وکړه. سوریه د عربي اتحادیې هغه نوی پلان رد کړ چې هدف یې په دې هیواد کې د امن ټینګښت دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د قطر یو هیئت کابل ته راشي. د دې وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي د قطر دغه پلاوی به له افغان حکومت سره دې موافقې ته ورسیږي چې په قطر کې طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل شي.
در آینده نزدیک ما امیدوار هستیم که بتوانیم هیئت
مو هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې به له قطر څخه یو رسمي پلاوی کابل ته راشي. افغان حکومت به دغه پلاوی سره د سولې په اړه خبري وکړي او د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه به ورسره موافقې ته ورسیږي. ښاغلی لودین کابل ته د قطر د هیئت د تګ دقیقه نیټه اعلان نه کړه، خو زیاته کړه چې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم کابل ته د قطر د هیئت کیدونکو سفر د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره مهم وباله. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې کابل ته به د قطر د پلاوی سفر وکولی شي په قطر کې د طالبانو د خبرو په اړه سوء تفاهم پای ته ورسوي. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د سولې خبرو اترو ته افغاني بڼه ورکړي، یعنې افغانان په خپلو کې دغه خبرې پر مخ یوسي. د سولې عالي شورا غړي وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم کابل ته په خپل سفر کې دا ومنله چې له طالبانو سره د سولې د بهیر مشري باید په خپل افغانان وکړي. په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو په هدف نننی انتخابات پای ته ورسېدل او ظاهر قدیر د دې جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. ظاهر قدیر د ولسي جرګې له 200 حاضرو غړو څخه 140 رایې واخیستې. د ازادي راډیو خبریال وایي د دوهم مرستیال څوکۍ ته جعفر مهدوي، احمد بهزاد او حاجي محمد عبدو ولاړو چې لازمې رایې ترلاسه نه کړې او انتخابات بل ورځ ته وځنډېدل. همدارس د لومړي منشي څوکۍ ته عبدالستار خواسي او زهیر سادات او د دوهم منشي څوکۍ ته قیس حسن او فرهاد عظیمی ځانونه کاندید کړي وو چې دوی هم ونه شو کړی د حاضر مجلس 50 + 1 رایې ترلاسه کړي. له رئیس پرته د ولسي جرګې او مشرانو جرګې پاتې اداري پلاوی هر کال نوی ټاکل کیږي. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې 4 دریزي وسلوال وژل شوې دي. لویدیز خبری آژانسونه وایي دغه حمله نن میرانشاه ته نږدې په دیګان کلي کې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې د القاعده او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د پاکستاني چارواکو له قول راپورونه وایي چې داسې ښکاري چې یو توغندی هغه موټر په نښه کړی و چې مشکوک سخت دریزي پکې سپاره و. دا د روانې میلادي میاشتې له 10 را په دې خوا چې امریکا په سیمه کې د سخت دریزو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو حملې بیا پیل کړې، دریم ځل دی چې دا ډول حمله ترسره کیږي. هغه مهم شاید چې باید د پاکستانی قاضیانو په وړاندې چې د هغې لویې رسوایۍ په اړه چې ولسمشر پکې په لاس لرلو تورن دی څېړنه کوي حاضر شوی وی، د شاهدي ورکولو لپاره پاکستان ته له تګ څخه ډډه کړې ده. پاکستاني الاصل امریکایي منصور اعجاز ته ویل شوي چې کولی شي په بهر کې خپله شاهدي ثبت کړي او د پاکستان سترې محکمې ته یې واستوي. هغه ویلي له دې ویرې لري چې پاکستان ته په تلو سره به ونیول شي. اعجاز ولسمشر آصف علي زرداري پر هغه یاداخت یا لیک تورن کړی چې له امریکا متحدو ایالاتونو څخه یې د کودتا په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کړې وه. اعجاز وایي له ده غوښتل شوي چې دغه یاداخت د امریکا حکومت ته وسپاري دي. د پاکستان حکومت په دې قضیه کې له لاس لرلو انکار کړی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د تیلو پر صادراتو په بندیزونو موافقه وکړه. دا د هغو بندیزونو یوه برخه ده چې هدف یې پر ایران د فشارونو زیاتول دي څو دا هیواد د اټومي وسلو جوړولو له مشکوک پروګرام څخه لاس واخلي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدای شئ. سوریه د عربي اتحادیه هغه نوی پلان رد کړ چې هدف یې په دې هیواد کې د امن انټینګښت دی. د سوریې دولتي تلویزیون وویل دغه پلان د سوریې د خلکو په وړاندې یوه دسیسه ده. د عربي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غونډه کې پر دغه پلان چې له مخې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید په دې هیواد کې له پارلماني او د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې قدرت یو مرستیال ته وسپاري او یو متحد حکومت جوړ کړي توافق وکړ. عربي اتحادیه وویل خپل دغه پلان به د ملاتړ لپاره ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کړي. اروپایي اتحادیه د عربي اتحادیه د نوي پلان ملاتړ وکړ. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په بروسل کې د اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې وویل
I hope we will also agree additional sanctions measures on
But as alkach mug de Suriye para de Arabiye Ittihadi de nawi hatum latal ko zahila manim che mug be de Suriye pourand per nawi bandizuno ham tawafuq ukru د مصر نوی انتخابي پارلمان د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. د دې غونډې مشري سابق لرونکي وکیل محمود السقا کولا او د هغو سلګونو کسانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره شوه چې له واکه د حسنی مبارک د راپرزیدو په پراخ پاڅون کې وژل شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي تر اوسه په دې اړه چې آیا سیف الاسلام قذافي په لیبیا کې محاکمه شي پرېکړه نه ده کړې. دغه بیان د لیبیا د عدلي د وزیر علي الخلیفه آشور د تېرې اونۍ له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دی چې ویلي وو لیبیا د تېرې جمعې په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څخه غوښتنه کړی و چې سیف الاسلام د لیبیا کې محاکمه شي او د محکمې هم ورسره منلې وو. دا ورځې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مندي چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د دولت یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. د سیاسي چارو افغان څېړونکي په دې باور دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو او له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د لیږ لپاره د افغان حکومت دریز د امریکا د فشارونو له امله بدل شوی دی.
نن نه بعد زما به کوشش دی ان شاء الله د الله نه امید دا ده چې زما مخ به څوک نه ګوري او زما آواز به څوک نه اوري.
دا د پښتو ژبې د مشهوري سندرغاړي نازیه اقبال غږ وو چې وایي نور به د سندرو په ځای د مذهب تبلیغ کوي. او اروپایي اتحادیه نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر د دولت یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال وایي له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ لپاره په کار ده چې افغان حکومت د قطر له دولت سره له نږدې خبرې اترې ولري. ویل کېږي چې افغان حکومت اندېښنه لري چې ګواکې له دې مذاکراتو ګوښه پاتې شوی دی. کارپوهان وایي په دې مذاکرو کې به له افغانستان څخه د پاکستان ونډه زیاته وي. خان محمد سیند او په دې نور جزئیات.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغان دولت د نخ کېلتیا په اړه اندېښنې لا پر ځای پاتې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د قطر حکومت به ډېر ژر په دې اړه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. د افغان چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې د قطر حکومت یو پلاوی کابل ته راشي او په دغه هیواد کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو او د روانو هڅو په اړه افغان حکومت سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د یکشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا له ځانګړي استازي سره یوې خبري ناستې ته وینا کوله د پلاوی د راتګ نیټه په ډاګه نکړه. د وویل
در آینده نزدیک ما امیدوار هستیم که بتوانیم آیت را داشته باشیم، آیت رسمی را از دولت قطر.
هیله ده په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د قطر دولت یو رسمي پلاوی ولرو چې د طالبانو د دفتر او د سولې د مذاکراتو په حق له ورسره تفاهم ته ورسیږو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې مارک ګروسمن د دوشنبه په ورځ قطر ته لاړ او د هغه هیواد له دولت سره له طالبانو سره د سولې په حق له خبرې اترې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا هم وویل ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس کرزی به په راتلونکي اونۍ کې اروپا ته سفر وکړي او په روم کې به له ګروسمن سره د قطر د مذاکراتو په حق له بیا هم خبرې وکړي. په دې حکله ځینې افغان کارپوهان وایي چې د قطر په مذاکراتو کې به له افغانستان څخه د پاکستان ونډه ډېره وي او بله دا چې که دا مذاکرات وروستي وي نو د افغان حکومت اندېښنه نشي ورکولی. سیاسي کارپوه اجمل سهیل وایي
د قطر قطر نقش په دې خبرو اترو کې نه ده، بلکې دغه خبرې اترې د پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ کې تقریبا 55 سره تختیم شوي دي. مخامخ د افغانستان حکومت پر اساس دې چې ازادي حق شو، همدارنګه د حاکمیت حق شو او د پښتانه د برابرۍ حق شو، دغه حقوق د افغانستان د حکومت نه اخیستل شوي دي. چې په دې کې فیصله ونیشي نو دا به ښه وي، او که چېرته دغه دفتر مخکې له مخکې نه کوم فیصله شوي وي د بندو دروازو تر شا او افغانستان حکومت په دې جریان کې پرېښودل شوی، د خامخانه د افغانستان خلک هم په تشویش دي او همدارنګه د افغانستان حکومت هم په تشویش کې پاتې.
سره له دې چې افغان حکومت د دې مذاکراتو د طرح په لومړیو کې ویلي و چې که افغانستان ته پکې پوره ونډه او مشري ور نکړی شي، مذاکرات ورته د منلو وړ نه دي. څه باندې میاشت مخکې له قطر څخه خپل سفیر خالد احمد زکریا هم کابل ته ور وغوښت، خو له نوموړي سره د خبرو وروسته حکومت بیا په یوې خبرپاڼه کې د دې دفتر له جوړېدو سره موافقه وښوده. طالبانو هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لپاره په قطر کې دوی ته د یو سیاسي دفتر له جوړېدو سره موافق دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم له دې سره موافق دي چې د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار له آزادی رادیو سره په مرکه کې ویل چې لمارک گراسمن سره لیدنه د ډیره خوه او د معاصره وبلله. د مرکه په کابل کې د آزادی رادیو خبریال حمید مومن کړی ده.
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې کابل ته په یو رسمي سفر بوختو، تیر ورځې د سولې د عالی شورا لغړو سره هم ولیدل. که تاسو دا ووایئ چې په دغه لیدنه کې په کومو اساسي موضوعاتو باندې خبرې وشوې؟
دا یو تعارفي او قسمان کاری لیدنه، و په دا لیدنه کې اساسي ټکي همدا و چې د سولې پروسه یو ملي پروسه ده او سولې د زمون په هیواد کې یو اساسي نیاز بلل کېږي، یو حیاتي نیاز بلل کېږي. خو دا سوله باید تر هغه اصولو چې مونږ یې پخوا ویلی دی او اوس هم وایو، هغه اصول پر بنسټ باید ولاړه وي. هغه اصول دا و چې دا یو ملي پروسه ده، یو افغاني پروسه ده، مذاکرات هم بین الافغانی دی او مالک د ټول پروسه افغانان دی او رهبر به دا پروسه رهبری هم افغانان سره دی. دوی هم هیڅ اعتراض په دا اصول کې نه درلوده، موږ سره ومنل او موږ سره جوخت تایید او تاکید به وکړل.
افغان حکومت له ډېرې مودې راهیسې دا اندېښنه څرګندوي چې د قطر له خبرو لری ساتل شوی دی. آیا د ګراسمن سره په لیدنه کې تاسو ته دا ډاډ حاصل شو چې پس دغه بهیر مشري افغان لوري ته سپارل کېږي؟
باید ووایم چې دا افغاني پروسه داسې نه کېږي چې د افغانستان دولت، د افغانستان د سولې عالي شورا بیخي ګوشه شي، خو داسې خو نه کېږي. دا افغاني پروسه ده. اوس چې دوی وایي چې دا ډېره مقدماتي کارونه دي، موږ هڅه کوو چې زمینه برابر وکړو چې دا پروسه بین الافغاني شروع شي، د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په لیدرشپ کې.
قاسم یار صاحب، آیا داسې څه وویل شول چې دغه پروسه به څه وخت افغانانو ته وسپارل شي؟
دا بس وشو چې دا آسانه کار نه ده، د یو شپه کار نه ده. دا سولې ته رسیدل او مقدمات کار لري، دا لاره ډېره اوږده لاره ده. خو دوی وویل چې انشاءالله ممکن راتلونکي دا کار به وشي چې یعنې فضا برابر شي چې ټولو افغاني اړخ یو ځای په یو میز باندې مذاکره شروع.
دغه سفر په پای کې دا اوپتیلو شو چې د قطر یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي. آیا د سولې عالی شورا هم دغه پلاوی سره د لیدکاتو سره پروګرام لري؟
فکر کوم چې یو مرجع چې دوی به لیدنه ولري د سولې د عالی شورا رهبری به.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیارو چې د ازادي رادیو خبریال پښتنو ته ځواب وایي. اخوا د سیاسي چارو افغان سیړونکو په دې باور دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصولو او له ګوانتنامو څخه د طالب بندیانو د لیږد لپاره د افغان حکومت دریز د امریکا د فشارونو له امله بدل شوی. دغه سیړونکي وایي د طالبانو لخوا د دوی د بندي ملګرو د خلاصون او د دوی د لیږدولو غوښتنې هم د افغان حکومت پر دریز تاثیر کړی دی.
یو شمیر افغان سیاسي څیړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مجبور و چې په خپل درس کې بدلون راولي. دوی په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د خلاصولو او له ګوانتانامو څخه د بندیانو د لیږلو په اړه د افغان حکومت پخوانی مخالفت او د دریځ اوسني بدلون ته په کتلو وایي چې پر افغان حکومت د واشنگټن فشار دی. د دوغو څیړونکو له ډلې احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې پوسوي چې له مخالفت سره سره به امریکا هغه څه وکړي چې غواړي.
یو متل لري چې وایي کوچنیان مکتب ته نه ځي، بیا له مکتب ته وړل کېږي. زما باور دا ده چې افغانستان دولت پوه شو چې وغواړو او نه غواړو د قطر دفتر به خلاصېږي، د ګونتنامو هغه څوک چې هلته زندانیان دي هغه به خوشي کېږي. دا مذاکره نن نه ده، له پخانه دا دوام لري. بهتر دا ده چې پسطلا یو پزه خمیري به جوړ کړو، دا به ومنو. دا د افغانستان په رضایت کې نه و، دا په زور کې ومنل.
د افغان حکومت د دریځ د بدلون په اړه دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین دا په ډاګه کړه چې له ګونتنامو څخه قطر ته د طالب بندیانو د لیږد له بهیر ملاتړ کوي. ښاغلی لودین د یکشنبه په ورځ دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک روسمن سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. خو ښاغلی ګراسمن وویل چې د امریکا حکومت لا له ګونتنامو څخه د طالب بندیانو د آزادولو او قطر ته د هغوی د لیږلو پریکړه نه ده کړې. د حقوقي چارو کتونکي وزیر صافی بیا وایي چې افغان حکومت له دې بیری چې امریکا له طالبانو سره کومه پټه معامله ونه کړي خپل دریځ بدل کړ.
چې دا دولت ضعیف دولت دی، حکومت د افغانستان خپل چاره نه لري، دننه هم مخالفین لري، موقف ضعیف دی، حاکمیت مکمل نه دی، هیڅ کار پرمخ نه شي وړلی. او دې ته بشار وایي چې امریکا هم د خوی سره فیصله وکړي په دې تحمیل کې نه، ځکه دوی دا شرطونه منلې دي چې هم زندانیان قطر ته راشي د ګوانتانامو او هم قطر کې دفتر طالبانو ته خلاص.
تر دې مخکې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له پرانستلو او له ګوانتانامو څخه قطر ته د طالبندیانو له لیږلو سره خپل مخالفت څرګند کړی و. خو وروسته بیا سره له دې چې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له خلاصولو سره خپل مخالفت پای ته ورساوه، خو د ګوانتانامو د بندیانو په اړه پر خپل دریځ ټینګار کاوه. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي چې له افغانستان سره د اوږد مهالو همکاریو د موافقه لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده. هغه په کابل کې د علوم اکاډمۍ لخوا په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل چې د دغه موافقه لیک له مخې به اروپایي ټولنه له 2014 میلادي کال نه وروسته هم د افغانستان د اوږدې مودې ملګری وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکي اونۍ اروپا ته سفر ولري او له انګلستان، فرانسې او ایټالیا سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. زبیر ژمن له کابل اوروندې رپورټ لري.
په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به له افغان حکومت سره د اوږدمهالو اړیکو پر سر خبرې پیل کړي. ویګاداس اوساکا سویل چې د اوږدمهالو همکاریو د موافقه لیک مسوده نږدې بشپړه کړې ده چې په ګډو ارزښتونو، دوه اړخیزو حقونو او ژمنو ولاړه ده. ښاغلی اوساکاس چې د دوشنبې په ورځې د علوم اکاډمۍ یو سیمینار ته وینا کوله وویل دغه شاوخوا څلوېښت مخیز موافقه لیک د همکارۍ بېلابېلې برخې رانغاړي.
It's going to be about 40 pages.
دا به د شاو خوا سلويخت مخونو سند وی چې اتیا ماده به ولري. ځینې مسایل به رانغاړي لکه د بشر حقونه، سوداګري، پانګونه، چاپیریال ساتنه او ډېرې نورې مسالې.
ښاغلی اوساکاس دا هم وویل چې د دې تړون له مخې اروپایي ټولنه به له 2014 میلادي کال نه وروسته هم د افغانستان ملګری وي. نوموړي وویل په دې موافقه لیک کې له افغان دولت نه هم یو لړ مشخصې غوښتنې مطرح شوې دي.
We will have to negotiate
مونږ به په دې اړه مذاکرات ولرو چې مشخص نورمونو او تعهداتو ته درناوی ولرو، لکه په ټولنه کې د ښځو حقونو ته درناوی. بل دا چې د دې ډاډ منول چې د اروپایي ټولنې له کمپنیو او سوداګریزو ادارو سره به هغه رنګ چلند کیږي چې له نورو ټولو سره کیږي. د دې ډاډ منول چې تاسو به داسې ادارې ولرئ چې د افغانستان تولید د خوراکي موادو له خوندیتوب نه برخمن کوي، تر څو موږ وتوانیږو چې د اروپا بازارونو ته صادر کړو. او ډېر نور مسایل هم شته.
اروپای ټولنه په بیلابیل برخو کې له افغان دولت سره مرسته او همکاري کوي. په کابل کې د دې ټولنې ځانګړي استازي وویل چې دا مهال اروپای ټولنه د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره 40 میلیون یورو مرستې ته ژمنه ده. سربیره پر دې د اورګاډي د لارو له جوړولو سره به هم مالی مرسته وکړي. اروپای ټولنې هم دا ژمنه کړې چې د افغان پولیسو د روزنې روان ماموریت به د 2014 کال تر پایه دوام وکړي. له اروپای ټولنې سربیره افغان دولت په پام کې لري چې له ایتالیا، فرانسې او انګلستان سره راتلونکي اونۍ د اوږدې مودې د همکاریو سندونه لاسلیک کړي. د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون له دغو هیوادونو سره د افغان دولت لاسلیک کیدونکي د همکاریو سندونه دغه دولت ته د ډاډ مهمې سرچینې بلل کیږي چې له 2014 میلادي کال نه وروسته به هم د نړۍ له مرستو برخمن وي.
د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د میشتې 203 تندر قول اردو په قربتوب د دغه قول اردو د طبي قمندانۍ لخوا د روغتیايي کارکونکو لپاره درې ورځنی طبي کانفرنس روان دی چې د یادې قول اردو د مسؤلینو په وینا هدف یې دا دی چې په نظامي او ملکي برخه کې روغتیايي هڅې سره همغږي کړي. لمر نیازی ورباندې ریپورت لري.
د دغه کانفرنس د جوړونکو په وینا په کانفرنس کې د 203 تندر قولي اردو له اړوندو ولایتونو لیواګانو او روغتیايي مرکزونو څخه روغتیاپالو برخه اخیستي او ترڅنګ د ختیځون له 201 سیلاب قولي اردو څخه هم ورته روغتیايي کارکونکي او ډاکټران رابلل شوي. بلخوا بیا د 203 تندر قولي اردو د روغتون سر طبيب بریډ جنرال ډاکټر سلطان ګل تو تاخیر رسنوي ته ویل چې د خپل ډول لمړی ملي طبي کانفرنس ته چې قربتو به د ملي اردو 203 تندر قولي اردو کوي. نوموړي زیاته کړه چې د کانفرنس هم د موخې داري چې لیوي خوا د ټولو نظامي ارګانونو ملي اردو ملي او سرحدي پولیسو ترمنځ کاري همغږي رامنځته شي او له بلې خوا په ملکي برخه کې هم له روغتیا ریاست او د دې ریاست له اړوندو روغتیايي مرکزونو سره طبي او بشري مرستې وکړي.
دې کانفرنس کې د یوولس ولایتونو جنوب شرق زون مسؤلیت د صحي سیمو په غاړه ده ګډون کړی ده. د دې کانفرنس هدف دا ده چې موږ خپل صحي کومکونه د مختلفو ارګانو سره لکه د پولیس سرحدي پولیس ملي او د سیاحتي امنیت سره شریک کړو چې موږ څنګه طبي خدمتونه په لرې پرتو سیمو کې ملي اردو ته پولیسو ته سرحدي پولیسو ته او ملکي وګړو ته څنګه دا خدمتونه ارزښت لري.
د دې کانفرنس په اړه د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي مسؤل ډګروال سادګل هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول کانفرنسونه له دې امله ګټور دي چې د ملي اردو د قولي اردوګانو اړوند روغتیايي کارکونکو ترمنځ همغږي رامنځته شي او وکولای شي چې خپلې تجربې سره تبادله کړي. دا لومړی ځل دی چې د جنوب ختیځ زون 203 تندر قولي اردو د ملي دفاع وزارت په کچه د لومړي ملي طبي کانفرنس کوربه ده. خو دا هم باید هیر نشي چې په دغه سیمه کې د امنیتي او عاجلو پیښو له پیښېدو وروسته تل د دغه قولي اردو سلبستریز روغتون د نظامیانو ترڅنګ ملکي وګړي هم په خورا همدردۍ سره تداوي کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نازیه اقبال د پښتو غسندرغاړي ده چې ډیر کسانې د غږ سره مینه لري نو مینوال دې منتظر وي. نازیه اقبال ویلي چې نور زه سندرې نه ویم د چا غولې نغواړي سندرې وایي. لګرسته به واوري خو اوس دا واوري چې اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه له ایران څخه د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه منظور کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو موضوع هم وڅېړله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي
ډیپلوماټان وایي د اروپایي ټولنې د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د خامو تیلو او پټرولو د تولید په برخه کې نوي قراردادونه په سمدستي توګه منع کړی شوی دی. خو له ایران سره په دې برخه کې لوړاندې څخه شوی قراردادونه به د راتلونکي جولای میاشت تر لومړۍ نیټې پورې په خپل حال پاتې وي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګویل دا نوې پریکړه پر ایران باندې د بې سابقه بندیزونو یوه برخه ده. اروپایي ټولنه دا مهال د ایران د تیلو چې د تهران تر ټولو ګران شتمنی ده له 500 یوه برخه اخلي. دغه راستمه ده چې د اروپایي ټولنې د بارانو چره وزیران د ایران په مرکزی بانک هم د بندیزونو پر پیشنهاد موافقه وکړي. د اروپایي ټولنې د بارانو اړیکو مسؤلی کاترین اشټن ویل د دې بندیزونو هدف دا دی چې ایران د خپل اټومي پروګرام پړه د خبرو اترو په باب د اروپایي ټولنې غوښتنه جدي ونیسي. نوموړی ویل
We will be discussing and finalizing additional sanctions, particularly focused on the central bank,
موږ به پر ایران په خاصه توګه د دې هېواد پر مرکزي بانک او د تیلو پر صادراتو پر نویو بندیزونو خبرې وکړو او هغه به نهایي کړو. خو زه غواړم تکرار کړم چې دا د ایران په اړه زموږ د دوه اړخیزې تګلارې د هڅو یوه برخه ده. د بندیزونو له لارې د فشار هدف دا دی چې ایران د خبرو اترو د پیلولو لپاره زموږ غوښتنه جدي ونیسي.
هغې ویل ایران تر اوسه پورې د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو لخوا د خبرو اترو پیشنهاد ته چې په تېر اکتوبر میاشت کې شوی و ځواب نه دی ویلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویلی ویل د ایران د اټومي پروګرام موضوع نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ امنیت پورې تړاو لري، خو ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. تهران ګواښ کړی چې دا هېواد به د نویو بندیزونو په وړاندې خپل عکس العمل کې په فارس خلیج کې د هرمز تنګی وتړي. له هرمز تنګي څخه د نړۍ د تیلو د صادراتو 40% کې تیریږي. بلور ته بیا متحده ایالات ټینګار کوي چې دا هېواد به سوداګریزې لارې پرانستې وساتي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وروستي راپور کې د افغانستان په اړه اندېښنې تر ډیره حده پر ځای بللې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ د فاصلې د ډېرې دوه لاملونو ته اشاره کړې او په خبرې چې افغان حکومت په خپل غېږ کې ټوپکوالو او فاسدو سیاستوالو ته ځای ورکړی دی. دغه سازمان له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي حالاتو ته اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس به هم راشم وروستي راپور ته. نازیه اقبال ته د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړي نازیه اقبال اعلان کړی دی چې نور به د سندرو پر ځای د مذهب تبلیغ کوي. په دې وروستیو کې ډیرو سندرغاړو د کورنیو لخوا د نه اجازې، ژوند ته د ورپېښو خطرونو او د موسیقۍ د ماحول د خرابوالي له وجې هنر پرېښودو. ځینې نور بیا دا کار غیر اسلامی گنی، زینی دینی علمان هم دا کار جایز او زینی نور حرام بولی. بشیر گواخ پا دیاره معلومات را طول کردی.
پر ټولنیز ویب سایت facebook.com خبرې شوې وی تازه ویډیو کې سندرغاړي نازی اقبال ویلي چې نور با سندرې نه وای او د اسلام تبلیغ ته مخه کوي. هغه دا اعلان په دوبی کې وکړ.
شپږ کال نواله تر اوسه پورې ما دا فیلډ کو نن نه بعد زما کوشش دی ان شاء الله د الله نوم امید دا دی چې زما
مخ بم سوک نه ګوري او زما آواز بم سوک نه اوري. نزار یوسفزی چې دا ویډیو یې په فیسبوک کې اچولی او په دوبی کې د پښتنو د کلتوري ټولنو یو غړی دی، وایي چې نازی اقبال د دغه کار په کولو سره ښه پیغام پرې نه خود.
چې کوم خلک دا ویډیو ورونه غوي کدا ډیر دین مخ کې وړي لوی ګناه وړي چې ته ناروا کار کو او اوس د خیر لارې ته راوخته نوراشي. دا مور او پلار خوردې مخ کې ومو دا ردی خپل کورنۍ او خاندانی ستونزې لري په منځ کې او د هغه په نتیجه کې بشیر صاحب د دې په کورونو سلو باندې د ډیره پنت د نقصان ورسېد لکه او دی ول رنگ دا سی ورک چې سبا کوم نوی فنکاران راځي نو یې بڑک وایي چې سندره ویل په پښتو کې ګناره.
قاضی حسن اقیار چې په شریعت کې پراخه او لوړ زده کړې لري او په اسلام کې د موسیقي پر حیثیت یو کتاب هم لیکلی وایي
موسیقی خوږگی ترنم او هر هغه شی چې په ذهن باندې په دماغ باندې خوږی لګیږي د دې تاریخ د مخ نه موسیقی حرام نه ده. موسیقی په اسلام کې تاریخ لري. د صحابه په وخت کې و، د حضرت پیغمبر اکرم په وخت کې و، حتی په ځینې مواردو کې حضرت پیغمبر اکرم امر کړی ده چې په ودونو کې باید د سندرې وي، په ودونو کې باید دریای وي، په د هغه وخت موسیقي چې کوم رایج هغه پکې وي. دا په صحابو په وخت کې و.
نازی اقبال د سوات اوسیدونکي دا چې څه موده وړاندې د ننګرهار جاوید فضا سره واده کړی او تر دې دمه یې په زرګونه سندرې ویلې دي.
Oh,
د نازیه اقبال په اړه مو واوریدل چې وی ویل نور به سندری نه وي او د مذهب تبلیغ به کوي. ملیه جانې نازیه اقبال خو سندری پرې خوده خو د دې
او ما برنامه بعدی را شروع میکنم کې ساعت 6:30 دقیقه است.
او لاسو شی به ورته پاتې دي.
بله آخرین برنامه امروز ما از رادیو آزادی با سلام دوباره به شنوندگان عزیز در نیم ساعت دیگری که با ما هستید مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که وزارت خارجه